ډیر ګڼ شمیر نورې میرمنې هم شته چې دوی له خپلو اساسي حقونو څخه چې یو هم د دوی د ورځې یعنی اتم د مارچ لمانځل دي خبرې نه دي. په 1908 کال کې د امریکا په نیویارک ښار کې د رختونو د فابریکې تقریبا 15,000 ښځو په لارو کوڅو کې په یو مظاهره کې حکومت غوښتنه کړې وه چې دوی ته د سړیو غوندې یو شان تنخواوې ورکړل شي او د دوی د کار ساعتونه د سړیو د کاري ساعتونو په اندازه شي. دغو ښځو ویل چې دوی کار ډیر کوي خو معاش کم اخلي، چې دا کار د انساني حقونو خلاف دی. د دې میرمنو له لاریون څخه پوره یو کال وروسته د مارچ میاشت د ښځو په نوم ونومول شوه. وروسته بیا اتم د مارچ ورته ځانګړی شو. اتم د مارچ د ښځو د ورځې په نوم د نړۍ په کچه نمانځل کیږي. په افغانستان کې هم په رسمي او غیر رسمي بڼه په دې ورځ ښځو ته محفل نیول کېده، غونډې جوړېدلې او دوی ته ډالۍ ورکول کېدلې. خو کله چې د 2021 کال د اګست په 15 نیټه طالبان د دوهم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د ښځو ورځ د پخوا په څیر په شاندارو مراسم نن منځل شو. افغان ژورنالیست میرویس اتلوی کله چې د خځینه و لپاره د زده کړې دروازې بندیږي، لکار څخه منکیږي، لټولنې څخه اسفیږي، نو د خځو ورځې ته څنګه ارزښت ورکړل شي؟ اوس په فزیکی او مانوي لحاظ خځې له صحنې څخه لري شوې دي. خغلی اتل په کندهار کې د خځو د ژوند پاکله وایي.
دلته ټولنیز ذهنیت د دې مخنی ولې چې د ښځو پر حق، حقوق، هویت او ورځو خبرې وسی. تر ټولو سرګند او عمده دلیل د ښځو د حق یا د ښځو د مسایلو په باب د خبرو مخه نیونکي هغه ټولنیز ذهنیت دی. موږ یو نرواکه او مرسالاره ټولنه ده. هر هغه ټولنه چې نرواکي یا مرسالاري پکښې حاکم وي، په هغو ټولنو کې د ښځو هر ډول مسله، که ورځ ده، که خبره ده، که حق دی، که هویت دی، دغه ټولو ته علاقه تقریبا په صفر درجه کې. د ټولنې روشن فکره طبقه یوازې دغه ډول مسایلو ته ترجیح ورکوي، وخت ورکوي او نمانځي. نو په همدې اساس هم په ځانګړې توګه کلیواله ټولنه ډېر وروسته پاتې ذهنیت پر دوی حاکم دی. دا د ټولنیز جهالت له وجې پر دوی حاکم دی. د دې په څنګ کې موږ تاسې په خپله ټولنه کې یو ته یو ستا فعالیت او کړنې دي. کله چې ته نه یې، فعالیت او کړنې دي هم نشته. او کله چې ته یې، د چاپیریال بدلولو، د حقوقي بحثونو د کولو فعالیت نه، ستا موجودیت یا ستا دغه فزیکي حضور هم تر سوال لاندې راځي. اوس زموږ په ټولنه کې د ښځو فزیکي حضور ځکه تر سوال لاندې راغلی چې د دوی کړنې، فعالیتونه، د دوی د زده کړې حق، د دوی د وظیفې حق، د دوی د ټولنیز رول حالت تقریبا صفر ته رسیدلی. له بده وخته دا حالت اوس پر ټولنه حاکم دی. یعنی ټولنه کې نیمایي قشر سته ولې حق، حقوق، هویت، فعالیت یې نشته. دا چې نه یې لکه دوی چې نه یې. نو په همدې اساس هم زموږ په ټولنه کې ښځې سته، مګر د حق او حقوقو دپاره یې فعالیت صفر درجې ته رسېدلی. او په دغه فعالیتونو کې د دوی د ورځو نمانځنه، د دوی د حق په باب بحثونه، د دوی د حق په باب خبرې، دا هم تقریبا صفر ته رسېدلې. نو په همدې اساس هم نه د مارچ د اتمې په ورځ د خاوندانو د خوا د ډالۍ ورکړه ډېره پر رنګه او پر جوشه ده، نه د دوی پر حق خبرو ته ذهنیت برابر دی او نه نور مسایل.
د کلیوالو میرمنو په خبره دوی له مجبوریت څخه ټول حاضرانه کارونه کوي چې له توان څخه یې لوړ وي. د کور له چارو سره په پټیو کې کار کوي، له غره څخه خاص راوي، حیوانات ساتي، خو بیا هم په خپل نوم ځمکه یا کور نه لري. لیمه هوتاک چې د کلیوالو میرمنو د ژوند پاکله مقاله لیکلی وای، په اکثره لرو پرتو سیمو کې له میرمنو سره د دوی د حقونو د ورکولو پر ځای تاوتریخوالی کیږي.
تر ډیره پورې په کلیوالي ښځو کې د ښځو ورځې لمانځل ځکه نه کیږي. یو خو افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې نه ده چې د سواد کچه د پکې لوړه واوسي. خلک هیڅ د ښځو ورځ لا پیژني نه، پاتې لا لمانځل سو. اکثریت ښځې په کلیو کې سخت کارونه کوي، دوی دې ته وخت نه د پیدا کړی یا حقوق نه دی ورکړل سوی. د نارینه او لورینې چې دوی ته یو ورځ مشخصه سوی د چغد افغانستان په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې دغه ورځ نمانځل کیږي. اوس هم دلته په افغانستان کې لخدو سره په اکثریت یا هم ځینو سیمو کې ورسره تاوتریخوالی روان ده. په ښځو باندې شاقه کارونه ترسره کیږي او دوی ته هغه حقوق نه دی ورکړل سوی کوم چې دوی ته اسلام ل نظر دوی ته حقوق په نظر کې نیول سوی دی یا هم ورکل سوی دی، او بیا خو په وروسته کې د بشر نړیوال حقوق چې کوم خځو ته ورکل سوی دی هغه خو اصلا هیڅ تطبیق کیږي نه په افغانستان کې.
احمد شاه وردک داس یو زوی ورور میړه او پلار دی چې د مارچ د اتمې نیټې په بهانه میرمنو ته محفل نیسي او ډالۍ ورکوي. نوموړی د خپلو خبرو په پیل کې ټولو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي وایي.
اولا خو غواړم تم د مارچ د ښځو بین المللي ورځ د افغانستان ټولو درنو خویندو میندو ته مبارکي ووایم. سخت کال او یا هم اخیرا د ښځو بین المللي ورځ تر یو خاص فشار او شعلاندې راغلی ده. پوهیږي چې ټول دنیا او ټول اسلامي ملکونه د افغانستان د وضع مورد باندې کوم چې د ښځو په ارتباط باندې وضعیت په افغانستان کې حاکم دی، زورونې د آزار او د معیشت وړ خبره ده. نو په داسې شرایطو کې د ښځو د بین المللي ورځې په مناسبت باندې خبرې کړل واقعا دردونکې، زورونکې او د تعامل او دقت وړ ده. باید ووایم چې دا ورځ په تیرو لسیزو کې په افغانستان کې ښه لمانځل کېدله او ښځو ته د دې ورځې په مناسبت باندې په اداري سطح، په دولتي سطح، په مدني ټولنو کې، په بین المللي موسساتو کې، په ملي دولتي خصوصي ټولو ځایونو کې، په کورنیو کې واقعا دا ورځ د خوښۍ، د لمانځغونډو او د جشنونو او ښځو ته د توفو په ورکولو باندې، د هغوی د قدر او عزت په یادولو باندې، د هغوی د نقش او رول په یادولو باندې چې په جامعه کې ښځې واقعا که په یوه لاس باندې زانګو زنګوي، په بل لاس باندې جهان څرخوي او د جهان تمدن د ښځو په عقل، د ښځو په فکر باندې تړلی دی. نو په دې لحاظ باید ووایم چې تېر کلونو کې دا ورځ ښه لمانځل کېدله، په دې امید چې دا ورځ بیا ښه ولمانځل شي، او په دې هیله یم، په دې امید یم، او په دې باور لرم، ډاډ لرم چې ډېر ژر به ښځې بیرته خپلو هغه حقه اسلامي او انساني حقوق پیدا کوي، او دا د دوی به د خپلو مبارزو، د دوی د خپل غیرت او د دوی د خپل کوښښ او نقش ثمره به وي. ځکه چې ښځو وښودله چې دوی اوس په ټولنه کې د خپل حق د اسلام په رڼا کې درک کړی دی او د خپل حق ثابت کړی دی.
ښاغلی وردک زیاتوي د ښځو د ورځې په نمانځلو سره د کورنۍ میرمنو ته دا احساس ورکوي چې د دې لپاره تر هر څه لومړیتوب دوی ته د اسانتیاو برابرول او په شونډو یې مسکا راوستل دي.
موږ هم په خپله کورنۍ کې واقعا دغه ورځې لمانځو، دې ته قدر کوو، او په دې بانه باندې په خپلو کورنیو کې جشنونه جوړوو، د لمانځو په دې ترتیب سره محفل جوړوو، د بلې خانه باندې هغوی ته تحفې ورکوو. که موږ په اسلامي ټولنه کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وصیت په نظر کې ونیسو، نو رسول مقبول صلی الله علیه وسلم به همیشه توصیه کوله چې یو بل ته تحفې ورکړئ، ځکه چې تحفې محبت زیاتوي. او موږ هم د دې اصل په پیروي باندې واقعا چې موږ خپلو خویندو ته، خپل کورنۍ ته، خپل اولادونو ته، خپلو لورګانو ته، خپل د ژوند شریک ته حتما د مارچ د اتمې ورځې په بهانه هغوی ته تحفه ورکوو، د هغوی یادونه کوو، د هغوی قدردانی کوو. الله دې دا ورځ زموږ ټولو خویندو میندو ته او د جهان خویندو میندو ته د اتم د مارچ مبارک وي.
میرمن عادله بهرام نظامی داسې ښځه ده چې په خبرې کلونه کلونه له نورو رسمي دندو سره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړې. د نوموړې په باور د ښځو د ورځې نمانځل هغو ته د ارزښت ورکولو په معنا ده. له نوموړې سره مې مرکه کړې. اغلې نظامی لومړی د ښځو د ورځې د نمانځلو تاریخ ته ورګرځي.
کله چې په دنیا کې یو ډېر غټ تغییر راغی، هغه د اوج سرمایه گذاری په فابریکو وشوه او فابریکې کارګرانو ته ضرورت لاره. په دو وخت کې میرمنو ته هم حق د کار ورکړل شو، اما هغه حق د کار چې د دینه د دې امتیاز کې کم و، وختي کې زیات و، شاقه کارونه کې زیات و، ماشومانی هم په فابریکو کې ورسه و، او د تب چلندم خراب ورسه کېده، یعنی ډیر غرتابیز مخه تور سوړل کېده. په فابریکو کې کوم قانون نه و، کوم قانون چې حاکم او خپل مالک د فابریکې به خپل فابریکې ته قانون هغه کوم ټاکو مطابق د مالک د فابریکې به په فابریکه کې کار په مخه. په په دوه وخت کې میرمنې ډېر پتنګ رڅي او د خپل غږ ته دو شعر لاندې پورته کوي چې حق د رای باید ولیرو، حق د مساوي حقوق باید ولیرو، حق د نمایندګي یا نماینده باید ولیرو. د خپل مظاهرو باندې اعتصاباتو باندې شروع کړ چې اولین اعتصاب په نیویارک کې د نساجي فابریکا په غو کې شروع کی او هغه اعتصاب تقریبا په میاشتو غځیږي، چې بالاخره ډېر اتحادیې د کارګرانو جوړیږي. ورو ورو د انسجام د دو میرمنو په کټ کې منځته رځي، یعنی چې دا غږ د نړۍ نورو هیوادونو ته ځي. ډېر اعتصابات چې کی په آلمان او روسیه او په خود امریکا کې وي، چې دا د نړۍ توجه ځانته اړي. په دې وخت کې ملل متحد هم په 1915 او یوم کال کې په کلنۍ اجلاس شکل جوړوي، په دو کې اعلان کا چې 1915 او یوم کال باید د ښځو په نوم باندې یاد شي، کله چې د دې قوي مظاهرې ویني او د دې پرمختګ ګوري، د خپل حق په خاطر تلاش ګوري، بیا په ملل متحد کې دا کار د ښځو په نامه باندې نمسمو کی. په 1901 کال کې کومه قطعنامه د ملل متحد د طریقه اعلان کیږي یا خپریږي، په هغو کې ملل متحد اعلان کا د نړۍ هیوادونو ته چې ټول هیوادونه نظر په خپل فرهنګ، نظر په خپل تاریخ، باید یو ورځ خپل هیوادونو کې د ښځې په نامه باندې مسمو کړي. دا چې ولې بیا فکس اتم د مارچ د ښځو په نامه باندې منځل کیږي دا ورځ، یو دلیل دا دی چې کله چې متواترې په دو تاریخ باندې د دونل منځل کیږي، مظاهرې کیږي، څوک یې د مظاهرو د طریقه خپل د حق غږ جګیوي چې خپل حق لاسته راوړي، او په ځینو ځایو کې هم بیا د دونه لمانځنه کی، نو زیاتره هیوادو کې دغه اتم د مارچ د ښځو د یووالي د ورځې په نامه باندې بالاخره نړۍ دو ته تفاهم رسي چې دا ورځ په همدغه اتم د مارچ باندې په ټوله نړۍ کې ولمانځل شي. اما مشخص کوم اعتصاب چې په نیویارک کې د نساجي فابریکا کې شوی و، ور کې لګېدلی و ډېر کارګران کې مړه کیږي د ماشومانو سه، نو هغه مشخص د اتم د مارچ نه دی. خو د مارچ میاشت ده، د مغو په خاطر باندې زتی دی د اتم د مارچ ټاکلی دی، د ورځې ورته ټاکلی. نو
ډېره زیاته مننه. راځو د افغانستان د کلیو او بانډو د ښځو ژوند ته. اغلی نظامي، آیا دوی دا ورځ نمانځي؟
د افغانستان د میرمنو په حق لا باید ویم چې یقینا په کلیو بوندو کې یا په لورو پرتو سیمو کې میرمنې هیڅ په دوه ورځ خبرې نه دي. تاسو وینئ چې د کلتوري لحاظه دلته ډېر هغه کلتور مخې ته ځي، او په لورو پرتو سیمو کې په دوه وروستیو کې خو بیا بدبختي د جنگ هم وه، جنګونو هم د لرې وساتلې دو مسایلو نه بې خبره یې وساتلې. د ښځو په حق له په شکل چې باید د ښځو د حقوقو په حق له لورو پرتو سیمو کې کار شوی وای، یو دلیل یې جنگ او بل یې کلتوري مسایلو چې دا غږ د لرو پرتو سیمو میرمنو غږ ته نه دی رسېدلی. نو یو دلیل یې دا دی چې په افغانستان کې هغه منسجمه همبستګي د ښځو منځ ته تر اوسه پورې نه درغلې، چې که یو غږ په ایراد کې پورته کیږي نو په ننګرهار کې هم زمان هغه غږ پورته شي. په دو تیرو شلو آخرو کالو کې میرمنو ډېرې هلې ځلې وکړلې، موتاز شاهدان یو ډېر نجونې مکتبو ته ولاړلې، پوهنتونو ته ولاړلې، ماستر او دکترا پورې تحصیلات وکړل، وزیران هم لرلې، موینان هم لرلې، مشاورین هم لرلې، چې دا هم یو ډېر غټ پیشرفت و. اما بیا هم نظر هغه کلتوري او امنیتي وضع دی دو ته پرې نه خولې چې دی د غږ لرو پرتو سیمو ته هم ورسي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د کلیو میرمنو ته اشاره وکړه چې لا تم د مارچ څخه اصلا خبرې نه دي، تر کومه ځایه چې موږ خبر یو تاسو خپله له کلیوالو میرمنو سره له نږدې کتل، دوی کوم درانه کارونه کول؟
ماشومان ورده غاړي دي، هم د کور چارې ورده غاړي دي، هم د مځکو مسله، هم د مالدارۍ مسله، ټوله د دې په غاړه ده. او یقینا چې د دو خپل حق خبر نه دي، د فکر نه کوي دلته موږ حق لرو چې باید استراحت وکړو او باید شتمنی ولیرو یا سرمایه ولیرو، ځکه چې دی ټول هغه څه چې کوم ځکه ده مالک خپل د کور نارینه ګیني چې یا به خسر وي یا به میړه وي یا به ورور وي یا به پلار وي، ټول فکر کا چې مو باید د دپاره یو نارینه باید خدمت وکړو. اما دلیل دا دی چې دی رښتیا هم د خپل حق خبر نه دی په اسلام کې، چې څه حق او حقوق میرمنو ته ورکړل شوي دي هغه دی څه صحیح نه دی بیان شوي. یو دلیل هم دا دی چې هلته که دی مکتب ویلی وای یا دی باسواده وای دی بلوستي و، دی په دو مسله کې هغه خپل دلیل د خپل کورنۍ سه په منطق سه وړاندې کوه، دا نه چې هلته به جګړه وه، هلته به ویل ویل و چې نه د ماده حق دی ته دا کړې، هغو هم حق لاسته نه رسي. باید منطقي او علمي بحث به وشي، او دا علمي بحث چې نارینه زیاتره پې پوهي، اما زیاتره نارینه په دو مسله نه پوهي. فکر کا چې دغه ژوند همدا شی دی، باید نرم کار وکړه او ښځې هم باید کار وکړه. ډېر نارینه په دو شي په اطرافو کې نه پوهي چې دلته حق د چا څه دی، هیچ همدغه حق دی چې ناست یو ځای ډوډۍ خورو یو ځای ژوند کو او خپلو چارو ته رسو.
اغلی نظامی کله چې تاسو کلیو ته تللی اول ته غونډې جوړولې، آیا په دې غونډو کې بیا میرمنو هم ګډون کاوه؟
زه یو څو ولایتو ته چې ولاړلم، جالبه دا وه چې هلته مجلسونه به جوړ وو، نارینه به ټول وو، یوه میرمن به هم نه وه پکې. خو زه ولسوالۍ درته یادم، د ولایتو مرکزونه نه درته یادم، مرکزونو کې به بیا هم یو دوه میرمنې لیدل کېدلې، اما په ولسوالیو کې قطعا میرمنې نه لیدل کېدې. خلک کومه یوه به ناسته وه، هغه به هم په دو شکل ناسته وه چې په دو نو خبره چې زه ولې دلته ناسته یم، خو هېڅ مجلس ته راغلی یم یا د کابل هیئت راغلی یا څوک راغلی دي، غوښتي یې ده ما مجلس ته په مو شکل غوښتي. بیا به زه د مجلسونه به چې خلاص شول وره به غللم، د کلي کورو ته به ورغللم، هلته به چې ولاړلم دی بچارګانو به چې اولین کار کړه به وي چې یوه ډاکټره به د کابل نه موږ ته رونه لېږي چې موږ تداوي کړو. ما ورته چې ولې د تاسو اولادونه تاسو ولې خپلې لوران مکتب ته نه لېږي، خو لوران هم ولېږي چې ډاکټران چې تاسو تداوي کړو. دا خبره به مې ورته کله چې نو تاسو ولې دلته ډاکټر نشته، ډاکټر شته دی نارینه دی، د موږ کور نارینه موږ ته اجازه نه ورکوي چې موږ نارینه ډاکټر ته ورشو، موږ ښځې ډاکټر ته ضرورت لرو. بل ځای ته بپلان به ورته چې یوه معلم خور ولېږده د مونږ نجونو ته درس وي، تاسو داسې کې باسواده یې ددي راشئ دلته کښېنئ، موږ څه خبرې کوي، موږ په خبرو باندې پیاوئ، موږ خبرې څه خبر ده، موږ څه خو نارینه دا خبرې نه شریکوي که دا اوس چې ترغلی یې موږ څه خبرې کوي. د صحي لحاظه دی ډېرې په خراب حالت کې دي، د اجتماعي لحاظ هم هغه دی په ورځني چارو باندې په مده کور په چارو باندې بوختې دي، نور د اجتماع نه د ژوند دلته ځینې عنانات چې هېڅ د منلو وړ نه وو په تحمیل شوي وو.
څه فکر کوي ولې په یو شمېر سیمو کې نارینه میرمنو ته د هغو خپل حق نه ورکوي؟
دلته دوه دلیله دي. یو دلیل دا دی چې دی چې پوهېږم چې د میرمن یا د کور مورم خورم لورم په داسې قوي فهم باندې روانه ده، د یوه هم د دو مسلې نه لرې چې که ښځې مخې ته شي نو ورو ورو د کور مالکیت په لاس کې اخلي، بلاخره به ورو ورو وزي، قدرت به د نارینه وو پر کم شي او یقینا هم چې کمی، ځکه زه چې وینم د مانو د ورونه نه خفه کي په افغانستان کې نارینه وو خدمت نه دی کړی، او د ښځو مخایم په شکل د اشکالو هم په داخل د کور کې هم په اداراتو کې، مثلا په تجارت اخته دي، یو دوکان کې یخی دی دوکانداري غاړه وکړه د هغو مخه یې ورته نیولې ده، جنجال یې ورته جوړ کړی دی، ځکه چې دی ډارې که دا ښځه په تجارت کې مخې ته شي زه خو زه تی تجارت پاتې نه شم، زه خو زه تی خراب شم، که په سیاست کې مخې ته شو ولې خو سبا زه تی د سیاسي قدرت هم د موږ د لاسه تللی، معاملې هم ټولې د لاسه تللې، ځکه ښځه خو بیا مور ده، مور خو بیا مهربانه ده، خو بیا د مهربانۍ نه خپل اولادو ته نه غواړي ضرر ورسوي، اولاد وطن هر وګړی بیا د اولاد حیثیت ورته لرې چې څومره په مقام باندې لوړي. نو یو وهم دی د نارینه وو هم دی، بلې هغه تعصب د ښځو په مقابل کې چې ځینې نارینه یو غلط تعصب د ښځو په مقابل کې لري.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي تر څو ټول په دې پوه شي چې ښځې او نارینه یو ډول حق لري؟ دوی ته باید د ژوند اسانتیاوې یو ډول برابري وي.
جوینده یا بندس که چیرې موږ هلې ځلې وکړو، حتما د رنګ روړي د مبارزه هیڅ حرکت بې رنګ نه پاتې کیږي، ځکه چې کله ته حرکت کې حتما یو څه لاس تر اوریدي او څه خاطر حرکت کې موکه مبارزه د ښځو د حقوقو برخه کې مخه ته ورو حتما به په مختو خپل غږیږي او نړیوالو ته د افغانستان خلکو ته د افغانستان د خلکو ته غوږ خپل غږ سي او هغه هم د سیاسونو یې هم د دولت مردانو خپل هلې ځلې کو نو خدای مهربانه دی چې یو ورځ موږ هم د یو ودان سرلوړي افغانستان شایدان وسو.
که ښځې ته احترام وشي، ورځې ونمانځل شي، حق ورکړل شي، دا به څومره ښه وي. او هغو نارینهو ته چې د ښځو په ارزښت باندې خبر نه دي، تاسو څه وایه؟
ښځه مور ده، که هر څوک خپلې خور ته، مور ته، مېرمنې ته، لور ته احترام نه لري، اول د ځان ته فکر وکړه که دا میرمن نه وي یا دا مور مې نه وای زه به دې کومه کېدم. او نن که د موقفو ترسېدلی یم که یا ښه دیقان یم، ښه تجار یم، ښه سیاست مدار یم، یا په هره برخه کې زه ځان ډېر پیاوړی ګڼم، د چا د برکته دی خو یوې مور روزلی یم. پس زما پیام دی ورته چې لطفا د خپلو میندو خویندو په قدر پوه شئ، پرېږدئ چې دی د تاسو په څنګ باندې تاسو ته یو ځای د ژوند چارې په خوشحالۍ مخې ته یوسي. که سیاست په برخه کې در سوداری خورم، مورم، لورم، میرمنم، پریږده یه زه فکر کم چې د یو لاس نه تاک نخشیجی، کله چې دوه لاسه که هغو برای زیاد ده یه د افغانستان د آبادهی، د افغانستان د سرلوری، د افغانستان د سیال، د سیالی که دو بخاطر بانده لطفاً تاسو میرمنو ته زمینه مساعده کوي چې دی کار وکا، زحمت وباسي او خپل وطن د تاسو سره په ګډه سره جوړ کړه. که دی ښځې عزت وکړي، پروردګار به د تاسو عزت وکا او تاسو به د کامیابۍ لاره د تاسو په مخ خلاصوي، او که نه چې خنډ جوړوي ځانو ته، زه فکر کوم هغه به په ځای د دو چګنډه تاسو خلاصه کړي، یا به نور هم کلکیږي او د چالشو سره به مخ کیږي.
قدرمنو دوستانو، و ما غوښتل چې د ښځو د ورځې دن منځلو پاک لږ طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خپرونې تر خپرېدلو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00420224040. دا و د دې اونۍ خپرونه تربیه خي چاري.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن د خځو د نړیوال ورځ پاک خبري کوو. لمون سره میلم ماده دی او خصوصي پانتون دی حقوقو دی پانځي استاد عبد العظیم صفای. نو موري وای چې د خځو د ورځ منزل دی دوی بشري او اساسي حق دی. روزو خپل میلم ماده په پایل کې خوري زیاته مننه چې موږ ته مودې مرکی وخت را کړ. راځو خبرونه ته د مارچ د اتمې نیټې د ارزښت پاکل چې په ټوله نړۍ کې د خزو دی ورځ په نوم نومول شوې ده راته وغږیږي.
اتم د مارچ دغه ورځ په نړۍ کې هر کال منځل کیږي د خزو د ورځ په نوم باندې، او د خزو د حقونو نه په دغه ورځ باندې درناوی کیږي، د خزو حقونه جوتیږي، د خزو حقونو ته توجه کیږي په دې ورځ باندې. نو اتم د مارچ دا یو نړیوال ورځ ده او په ټولو هیوادونو کې، حتی په اسلامي هیوادونو کې هم دا ورځ لمانځل کیږي. اوس زه هم د دغه ورځ مبارکي ټولو خویندو ته ورکوم که په داخل د افغانستان کې دي یا له هیواده بهر دي.
راځو دې ته چې آیا خزو ته د دې ورځ لمانځل د دوی په حقونو کې شمیرلی شو کنه؟
د خزو حقونه هم په نړیوالو پرنسپونو کې او هم په اسلامي نصوصو کې، اسلامی احکامو کې د ښځو حقونه جواد دي، واضح دي. مونږ که د ښځو حقونه مختص کو د یوې ورځ لپاره، زه به فکر کوم دا به د میرمنو سره یا د میرمنو له حقونو سره دا به یو ستره جفای کولای شو چې دا د میرمنو حق ده چې دغه ورځ ولري. اما دا چې د یوې ورځ په حیث ترې لمانځنه وشي او بیا جریان د کال کې یا په نورو وختونو کې د ښځو حقونو ته توجه ونشي او د ښځو حقونه تامین نشي، که شرعي حقونه دي یا که قانوني او حقوقي حقونه دي، دې ته توجه ونشي. زه فکر کوم دا به ستره جفای میرمنو سره چې موږ صرف په نوم باندې یو ورځ ولمانځو او نور حقونه ته توجه ونکړو.
د طالبانو پر راتګ سره ولې د میرمنو حقونو ته دومره پام نه کیږي؟ مثلا د دوی هغه ډیر مهم حق نه یادونه وکړو چې د دوی د زده کړې حق دی.
زده کړه، تعلیم او تحصیل دا په ټول د تاریخ کې، په ټولو ادیانو کې، په ټولو قوانینو کې، که هغه شرعي قوانین دي که هغه نړیوال پرنسپونه دي، نو د ښځو حقونو ته په کلي توګه په پوره توګه توجه شوې ده. دا چې نن ورځ په افغانستان کې میرمنې له تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، تعلیم او تحصیل چې د ټولو نه برجسته او د ټولو نه لوړ حق ده د میرمنو، دې ته باید پوره توجه وشي. په صدر د اسلام کې، په شروع د اسلام کې، تر ټولو د مخه کوم حق ته چې توجه شوی هغه د تعلیم او تحصیل حق ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه باندې واضح لیدلوری درلود چې تعلیم نه یوازې په نارینه بلکې په میرمنو باندې او په ټول انسانی ټولنه باندې تعلیم فرض وګرځوي. نو دا په دې معنا چې تعلیم او تحصیل په اسلام کې ډیر ارزښت لري. د اسلام شروع له تعلیم نه شوی ده، له تحصیل نه شوی ده، او به تعلیم ټولنه دا د یوې وړندې ټولنې حیثیت لري. به تعلیم انسان د یو وړند حیثیت لري او نشي کولای چې هم خپل حقونو ته توجه کوي، هم د مقابل لوري حقونو ته توجه کوي. زه فکر کوم تعلیم او تحصیل په یو شتم قرن کې دا ډیر یو مهمه خبره ده، او د اسلامي امارت له مشرانو څخه مداهله ده چې دې برخې ته پوره توجه کوي. او ملت چې نیمه برخه یې میرمنې جوړوي، له دغه یو ستر حق نه باید محروم نه کی.
بله، له میرمنو څخه د دوی د حقونو اخیستل پر دوی څومره بد اثر کولای شي؟
ډیره ښه پوښتنه مو وکړله. هر حق کوي، که هغه د تعلیم حق وي، که هغه د تحصیل حق وي، که هغه د ژوند د امکاناتو حق وي، د دندې حق وي، هر حق چې وي د میرمنو چې دوی ته شریعت ورکړی ده او شریعت ورته احترام لري، درناوی لري، له دوی نه اخیستل ډېرې بدې اغېزې لرلی شي. د تعلیم په حصه کې ووایم که یو ورځ پرته له کومې قانوني ستونزې څخه، پرته له کوم عذر څخه، یو ورځ که له میرمنې نه د یوې مسلمانې خورکۍ نه د تعلیم حق اخیستل کیږي، دا په دې باندې د سو کلونو رواني منفي اغیز لرلی شي. دا واقعا ډیره بد اغیز لرلی شي د میرمنو په رواني حالت باندې، په ذهني حالت باندې، د ژوند په حالت باندې. هم مادي منفي اغیز لري او هم مانوي اغیز لرلی شي.
کله چې له کوره بهر په دولتي کاچا د ښځو په حقونو باندې سترګې پټيږي، دا به په کور کې دننه څومره بد اثر کوي؟ په ما خبره د یو شمیر نارینه وو ته برته لاس دی ورکوي. هغه نارینه چې دوی خپل قیدګیر دي او لوړاندې لا د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي وو.
متاسفانه د افغانستان سنتي ټولنه او د افغانستان ځینې غیر شرعي، غیر قانوني، غیر انساني کلتورونه، فرهنګونه له پخوانه دغه سی وو. دولت به یو عمومي مسؤل په توګه، دولت او په راس کې چې امیرالمؤمنین قرار لري د اسلامي امارت، نو دوی د یو مسؤل په توګه، د یو عمومي زعیم په توګه باندې د دوی وظیفه ده، دنده ده چې د هر وګړي حق ته توجه وکړي، که هغه میرمنه وي، که هغه نارینه وي، که هغه ماشوم وي، که هغه زوړ وي، که په هر سن کې وي، پرته له جنسي توپیر نه، پرته له جنسي تبعیض نه، باید پوره پوره توجه وشي.
کله چې په کورنۍ کې ښځې حق ناق ملامت شي، د دوی حقونه ورنه واخیستل شي، طبعا په کور کې تاوتریخوالی راځي. دا به د کورنۍ په چاپیریال باندې څومره منفي اثر کولی شي؟
ډیره منفي اغیزه لري په دې برخه کې. باید ووایم چې متاسفانه، متاسفانه هغه ورونه چې دوی میرمنو سره خرابیان لري په کور کې، یا د میرمنو حقونه نقص کړي دي، دوی به خپل هم ډیر په تکلیف وي، ډیر په ستونزو کې به وي. دوی خپل هم، د دوی اولاد به هم په هغه شکل باندې چې باید تربیه شي، باید تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، د شخصیت خاوندان شي، د دوی اولادونه هم له دغه نعمت نه بې برخې کیږي. بل اخره دوی خپل ژوند به هم ډیر تریخ وي. نو زما هیله ده له دغه ورونه نه چې دوی لمرمنو سره ښه سلوک ولري، لکه چې رسول الله مبارک ویلي چې تر ټولو غوره مؤمن هغه دی چې خپل مرمنو سره ښه رویه ولري، خپل مرمنو سره ښه سلوک ولري. نو دا وړه خبره نه ده، دا سنجول شوی خبره ده، دا په دقت خبره ده، او دا د کورنۍ نظام د تهداب ایښودلو په یو سم تګلوري باندې، په یو مثبت تګلوري باندې د کورنۍ نظام د تهداب ایښودلو لاره ده. نو دا واقعا د خواشنۍ ځای ده چې زموږ په ځینو افغاني کورنیو کې اوس هم دغسې کړنې موجودې دي، او ښځو ته د هغوی حقونه نه ورکول کېږي، یا ښځو ته په کمه سترګه لیدل کېږي، یا ملامتېږي، حق نه حق ملامتېږي په ځینو مسائلو کې. نو عقد نکاح چې ده، دا د دواړو طرفینو په رضایت باندې منځته راځي. دا کومه سودا نه ده، دا کومه سوداګري نه ده چې یو څوک ترسره کوي، یو نارینه یو مېرمنې سره ترسره کوي سوداګري کوي، دا سوداګري نه ده، بلکې دا حقوقي جنبه لري، دا د مسؤلیتونو جنبه لري. که چېرې عقد نکاح د دوو طرفو ترمنځ منعقد کیږي، باید دغه عقد نکاح ته دواړه طرفه مسؤل پاتې شي. هر لحظه، هر شیبه، هر ورځ باید یو د بل حقونو ته درناوی ولري، ادای کی صمیمیت باید موجود وي، متقابل احترام باید موجود وي، او ژوند په متقابل احترام باندې باید عیار کی او ترسره کی.
bale تاسو په خپل خبرو کې ډیر ښه مسلې ته اشاره وکړه چې هغه د ماشومانو روزنه و. کله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی، هغه عمل دی عملات چې هم بیرون په ټولنه کې لخدو سره خشونت وسی، هم په کور کې وسره وسی، طبعا ماشومان باندې ډیر زیات اثر کوي. تاسو را توې چې د ماشومان په پراتلونکو کې چې ډول ماشومانی چې همیشه د مور او پلار یوازې جنگ او جنجال لیدلی.
متاسفانه په دغه یو محیط کې، په دغه یو فامیل کې کچېری یو ماشوم استرکیږي، دا دغه ماشوم سره ډیره لویه جفا ده، ډیره ستره جفا ده، هم په فردي شکل دغه ماشوم سره جفا ده، هم په اجتماعي شکل لیوې ټولنې سره جفا ده. که دولت په دې کې مسؤلیت ولري چې کورنۍ لپاره د ښه ژوند ټول امکانات برابر کړي، او دا د دولت مسؤلیت ده، په اجتماعي شکل باندې، په عمومي شکل باندې دولت هم په دې کې ګرام ده. کچېری کورنۍ په تاوتریخوالي کې ژوند کوي، او نارینه د خپل مېرمن حق نه خبر نه وي، او یو مېرمن د خپل نارینه حق نه خبر نه وي، او په دغه یو محیط کې به ماشومان ستريږي، په دغه یو محیط کې به شخصیت لويږي، حتی د دوی ذهن ډېر یو متجاوز ذهن، یو داسې یو ذهن چې هغه پر اتونکو کې کېدای شي ډېر جرایم ترسره کړي، د جرمي اخ نه سره او د مسلې ته توجه کوي. نو دا د دغه ماشومان سره یو ستره جفا ده. یوازې یو با تعلیمه مېرمن، یو با تحصیله مېرمن کولای شي چې هم د خپل حقونو ته، هم د خپل ماشومان حقونو ته، او هم د خپل کور د نارینه حق ته، د خپل خاون حق ته پوره توجه وکړي. نو د تعلیم او تحصیل حق ته بیا هم زه د برخې ته اشاره کوم، او په دې برخه کې زه د اسلامي امارت مشرانو باندې زه دا غږ کوم او ترې نه هیله لرم چې دې برخې ته پوره توجه وکړي. تعلیمي او تحصیلي کال پیلېږي، تحصیلي کال پیل شوی ده، او تعلیمي کال هم پیلېږي. نو دغه حقونه نه زمونږ مسلمان خويند نه به برخه کوي، د دې ترې دغه حق ورکی.
bale مونږ او تاسو د دې شهیدان یاستو چې په افغانستان کې وګړي جګړې تیر سوي، او له مالای ګان شمیر نارینه ووژل سول، یا هم په خپل مرګ باندې مرسل پر حال د دوی په کور کې، د دوی مور، د دوی میرمن، د دوی خور به سرپرست پاتې ده، او دوی مجبور دي چې دوی کار وکړي د ژوند بقا لپاره. لبلې خو کار کولم د میرمنو حق ګڼل کیږي، نن ورځ هم هغه ورنښتل سوی ده. د دې مسلې په بدو پایلو باندې خبرې راته وکړي.
هغه میرمنې چې هغوی شرعي او قانوني عذر لري د کور نارینه، یا نفقه چې په کور نارینه باندې واجب ده، د نفقې راوړونکی نه لري، نو حکومت د مسؤل په توګه دغه کورنۍ باید تشخیص کړي. لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ډېرې میرمنې شته چې بې سرپرست دي، ډېرې کورنۍ شته چې هغوی نارینه وفات شوی ده، نارینه نه لري په کور کې، ماشومان دي، یتیمان دي. دې برخې ته زه فکر کوم اسلامي امارت یوې اندازې پورې توجه کړې ده، اما کار ته ضرورت لري. هغه میرمنې چې واقعا دوی سرپرست نه لري، د کور ماشومان لري، دوی کار ته ضرورت لري، اقتصادي لاسته راوړنو ته، اقتصادي بوختیاو ته ضرورت لري، چې باید دوی اقتصاد خپل تمویل کړي، د یوې لارې نه چې هغه شرعي او قانوني لارې محیط ورته باید مساعد شي د کار کولو په هر برخه کې. اسلام په هیڅ برخه کې د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نه دی وضع کړی، مګر په اسلامي چوکاټ کې، په شریعت په چوکاټ کې، او د شرعي نصوص او د احکام مطابق باید د کار کولو زمینه ورته برابر شي.
دغه زمینه که برابر نه شي، څه فکر کوي؟ آیا وضعیت به نورم خراب نه شي؟ دغه میرمنې به داسې کارونو ته له مجبوریت نه ور داخلي نه شي چې هغه افغان میرمنو ته مناسب نه دی؟
پرته له شکه چې نیمه ټولنه مېرمنې تشکیلوي، که د دې هر حق ته توجه نه کیږي، هر هغه شرعي او قانوني حق ته چې ورته وضع شوی ده او په نظر کې نیول شوی ده، که دې ته توجه ونه شي، طبعاً چې نیمایي ټولنه له تاوتریخوالو سره مخامخ کیږي، نیمایي ټولنه له راز راز ستونزو سره مخامخ کیږي. بیکاري په خپله یوه ستره ستونزه ده، او علاوه د دې نه چې مادي ستونزې لري، بلکې معنوي ستونزې ډېرې زیاتې دي چې معنوي ستونزې پېښولی شي. او بالاخره نیمه ټولنه له داسې یو ذهنیت سره مخامخ کیږي، له داسې یو تګلوري سره مخامخ کیږي چې د اوقدمندۍ تګلوری، د حکومت ضد، یا مثلا د شریعت ضد وایو، چې د شریعت په اړه هم دوی کولی شي چې یو منفي ذهنیت واخلي، په داسې حال کې چې شریعت کې د دوی لپاره د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نشته، مګر په اساس د احکامو، په اساس د قانون د اجازه. نو په دې برخه کې باید حکومت توجه وکړي، او دا خبره باید وړه ونه ګڼل شي، ځکه نیمه ټولنه، نیمه انساني ټولنه مېرمنې جوړوي، او مېرمنه ده چې کولی شي خپل کورنۍ ښه او سالمه تربیه کړي، له خپل نارینه سره په خوا کې چې افغانستان په عمومي توګه له اقتصادي ستونزو سره مخ ده، نو کولی شي چې خپل نارینه سره په اقتصادي ستونزو کې برخه واخلي، کولی شي چې خپل اولادونه سم تربیه کړي، د اولادونو په تعلیم او تحصیل کې، په اقتصادي برخه کې، هم په مادي برخه کې، هم په معنوي برخه کې ونډه واخلي.
بله، د مشرانو یو مشهور خبر ده چې وایي هغه ډیر زوريږي چې ډیر پويږي. نن سبا چې زمونږ لوستې ښځې په کور ناستې دي، زمونږ د ښوونځیو زده کوونکي په کور کې دي، پوهنتون ته نجونې نسي تللی، او له بلې خوا دوی په دې پوهیږي چې دا زمونږ حق دی او له موږ نه اخیستل سوی دی، همدې لپاره ډېرې زوریږي. دا به د دې لامل نسي چې د اوسني نظام پر وړاندې دوی عقدوي سي؟
طبعاً چې اوقدمندان پیدا کیږي، او دغه اوقدمندان به بالاخره په تاوتریخوالو باندې بدلیږي، دا اوقدمندان بالاخره په جرایمو باندې بدلیږي، د جرایمو ګراف کېدای شي لوړ شي، د دې سره داسې جرایم شاید د ګراف لوړ شي چې هغه سوء اخلاقي جنبه ولري، یا مثلا نور خود نه ولري. بیا هم زه دا تکراروم، د اسلامي امارت په قدرمنو مشرانو باندې دا غږ کوم چې دې برخې ته توجه وکړي، او پرې نږدي چې اوقدمندي پیدا شي، پرې نږدي چې ذهنیتونه ضد حکومت شي، ځکه د حکومت په تغییر کې، د نظام په تغییر کې تر ټولو زیاته صدمه چې ویني هغه ملت ویني، تر ټولو زیاته صدمه عام خلک ویني. نو پرې نږدي چې دغه صدمې سره بیا خلک مخامخ شي، او له دغه ستونزو نه خلک وکړيږي.
بله، چون د موږ او تاسو موضوع اتم د مارچ و کراسو د تاسو خپل شخصي ژوند ته، آیا په کور کې د کور میرمنو ته اتم د مارچ چې د ښځو نړیواله ورځ ده، تاسو ورته نمانځئ؟
یوازې اتم د مارچ نه، زه خپل شخصي نظر که زما نه پوښتئ، نو زه په دې فکر کې یم، په دې کوشش کې یم چې هره ورځ مې خپل د میرمنې ته هغه قانوني او هغه شایي حقوقی چې واقعا حق ده، انساني حق ده، شرعي حق ده، قانوني حق ده، هغه ورته زه ورکم. زه په دې فکر کې یم چې هر ورځ له میرمنې سره مې چې تعهد کړی ده، په عقد نکاح کې، په عقد د زواج کې، په عقد د واده کې چې دا ژمنه مې ورسره کړې ده، په دغه ژمنه وفادار پاتې شم، او ان شاء الله چې پاتې شوم. نو زه فکر کوم چې دا یو ډیره مهمه او اساسي خبره ده چې هر مسلمان ورور دی همدغسې چې ژمنه یې کړې ده په عقد نکاح کې، هغې ژمنې ته وفادار پاتې شي، او هم الله پاک رضایت دی حاصل کړي، او هم خپل ژوند کې دی، خپل میرمنې ته، خپل ځان سره، خپل اولادونو ته دی، د یو ښه ژوند کولو، د یو خوشحاله ژوند کولو زمینه برابره کړي.
بله، دغسې مناسبتي ورځې چې تاسو په کور کې نمانځئ، د کورنۍ میرمنو ته ارزښت ورکوئ، خپله بیا څومره د آرامۍ احساس ورسره کوئ؟
زه فکر کوم چې ما خپل ځان یو مسؤلیت رفع کړی ده. زه داسې فکر کوم چې دا زما مسؤلیت ده چې د زما د میرمنې تک هر ډول حق ورته متوجه وي، او هر ډول حق په ما باندې واجب وي، هر حق چې زه ادا کوم په دې باندې زه ډېر د خوشحالۍ احساس کوم، په دې باندې داسې احساس کوم چې ما خپل ځان یو ډېر ستر مسؤلیت رفع کړی، او زه د ازادۍ احساس احساس کوم ز د یو فکر احساس کوم ز د یو زداسه احساس کوم چې ما وشو کولای چې ز د خپل ارمن رضایت حاصل کوم
ل خپل ځوان نمو د تاسو لپاره برخه کې مېرمنې ته په کور کې ارزښت ورکوي د خپل ځوان د تجربو نمو د ټولنې په ساته نارینه او طبيعي کورنۍ په ساته دوی ته څوایه
زما مېرمن الحمدلله تحصیل لري تعلیم کړه او زه په دې باندې ډیر خوشاله یم زه په دې باندې ویاړم زما مېرمن په کور کې زما د اولادونو په تربیه کې زما د اولادونو په تعلیم کې پوره ونډه لري او زه د دې لحاظ نه ډیر خوشبخته ځان احساسوم زه هغه افغان ورونو ته دا ویل لرم او دا غاکه عمر باندې چې که تاسو دغه ډول تجربه نه لرئ یا مثلا تاسو ستاسو فامیل سواد له ارزښت نه بی برخي نو زه دا هیله لرم کنه چې دغه حق ورته ورکی او د یو ښه ژوند کولو خوند احساس کی دی او با شخصیت ژوند کولو دی او آرام ژوند کولو او همدارنګه دی او صمیمی ژوند کولو هغه خوند احساس کی او دوی ته حقونه ورکړي تر څو په خپل هم ذهني آرام او کورنۍ هم په یو ښه چاپیریال کې په یو آرام چاپیریال کې په یو صمیمی چاپیریال کې کورنۍ ستړي شي او ماشومان ستړي شي
بله تاسو په خپل کورنۍ کې د باسواده میرمنې ګټې لیدلې دي لکه څنګه چې تاسو خبرونه ښکارا سول تاسو آرام ځوان سره لري مګر نن سبا د تاسو لونه نشي کوي چې مکتب وي د خبرې څومره جګرخونه کړی یاستي
متاسفانه واقعا دا زاورون کې خبره ده زما کوچنی لور ده چې تروسه د مکتب هم نه ده اما سکال غواړم چې په خنځی کې شامل کم اما هغه مسلمان ورونه چې دوی لونی په خنځی کې وي شپږم ټولګي نه پورته خنځی کې وي او اوس به تعلیم دي زه د دوی درد احساسوم ځکه لکه څومره چې زه خپل لورکۍ ته ګورم چې هغه ما باندې حق لري هغه په خپل والدینو باندې لمړی حق لري او بیا په دولت باندې من حیث دی او انسان حق لري چې د تعلیم او تحصیل له همدارنګه نور حقونه دي د دې زمينه ورته مسایل کې او اوس ورته دغه زمينه مسایل اندازه دا درد احساسوم واقعا چې دا ډیر ستر درد ده هیڅ پلار خپل لورکۍ ته نشي کتلای چې له حقونو نه محروم وي او لورکۍ ترې نه حق وړي او پلار ورته نشي ورکولای نو دا واقعا زوړون کې خبره ده او دا د یوې انسانی ټولنې سره ستره جفا ده
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ
تاسو نه مننه
قدر منه ودونکو دا وانه نه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه لمو سره میل مواد یو خصوصي پانتون دی حقوق دی پنځه استاد عبدالعظیم صافی نو موري ویل چې خزو دی ورځین منزل دی دوی اساسي او بشري حق دی تربیه مو په لاس پورو پرځ کې چی است خوشاله او بریالي اوسئ
یاسی شیرین مار چه دریجه دره